السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې خپرونې ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د ناټو سرچینې وایي ممکن دوی په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت وغځوي. دغه څرګندونې داسې مهال کیږي چې د همدې اونۍ په وروستیو کې، یعنې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو، د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران په بروکسل کې لری واټنه یا د ویډیو کانفرنس د لارې غونډه لري. دا وروسته راځي، خو اوس پام وکړئ د سات خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. ملي امنیت وایي جلال آباد کې د داعش وو غړي وژلې دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د ورښتونو د کمښت او وچکالۍ له امله به ډیر کسان زیانمن شي. او لویدیځو هیوادونو د میانمار له پوځ غوښتي چې د مظاهره کوونکو په وړاندې له شخړو ډډه وکړي. پوره خبرونه. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د چارواکو په وینا د داعش وزان مرګي او کلیدي کسان وژل شوی دي. د ننګرهار د رسنیو دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه کسان تیره شپه د ښار د ومې حوزې په غوچکو سیمه کې د عملیاتو پر مهال د ملي امنیت ځواکونو په ځوابي ډزو کې وژل شوی دي. اعلامیه کې ادعا شوې چې امنیتي ځواکونو له عملیاتو وروسته له همدې سیمې د ځانمرګو بریدونو څلور واسکټونه، یو راکټ او درې کلاشینکوفونه ترلاسه کړي. د ننګرهار چارواکي وایي دغو وسلوالو هڅه کوله چې له ملکي کسانو د سپار په توګه کار واخلي، خو دوی ټینګار کوي چې عملیاتو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. تر اوسه د دولت کومې مخالفې وسلوالې ډلې هم په دې اړه څه نه دي ویلي. بلورتا د هلمند ولایتي شورا په نوې ولسوالۍ کې د وایي چې د هوان برمې د لګیدو له کبله یو ولسي وګړی وژل شوی او بل ټپي دی. دا خبره د هلمند ولایتي شورا مشر عطاوله افغان ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې هوان هغه مهال په دې کسانو ولګید چې سیمه کې د افغان ځواکونو او طالبانو جګړه روانه وه.
د جګړې په نتیجه کې چې غټي مرمۍ هم سره تبادله کېدلې، دوه نفره په اوان باندې لګېدلې دي چې یو محمد هاشم پکښې کې شهید شوی او غنمرنګ پکښې کې زخمي شوی دی.
تر دې پیښې یوه ورځ مخکې هم په هلمند کې د هوان د مرمۍ له کبله دوه وړې نجونې وژل شوې وې. د دواړو پیښو په اړه تر اوسه د هلمند چارواکو څه نه دي ویلي. د کډوالۍ نړیوال سازمان ویم وایي په افغانستان کې د ورښتونو د کمښت او وچکالۍ له امله به په میلیونونو کسان له قحطۍ سره مخامخ شي. ایوم پرون په یو ټویټ کې ویلي چې د افغانستان کرنه پر بارانونو او د واورو د ویلې کېدو په اوبو پورې تړلې او د سږ کال بشري چارو ته د رسېدو پلان یې اټکل کوي چې تر 18 میلیونو پورې به افغانان د وچکالۍ او قحطۍ له امله متاثره شي. تر دې مخکې د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش ویلي وو چې په افغانستان کې 70% خلک د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او شاوخوا 14 میلیونه وګړي غذایي خوندیتوب نه لري. افغانستان کې سږنی ژمی د تیر کال په مناسبت یو څه وچ دی او تر اوسه داسې زورور واوره هم نه ده شوې. د ترکمنانو د ملاتړ یوه ډله وایي د عبدالروف په نوم د تښتول شوي ماشوم د خلاصون لپاره به د دوی اعتراضونه تر هغو دوام ولري چې هغه د انسان تښتونکو له منګولو خلاص شي. د افغانستان د ترکمنانو د ټولنیز حرکت د سازمان رئیس کمال ګونش پرون ازادي راډیو ته ویل چې دوی له تیرو دریو میاشتو راهیسې اعتراضونه کوي، خو په خبره یې چارواکي غوږ نه پګروي.
چا په دومره ورځو کې موږ ته د مرستې لاس راوګود نه کړ. دغه عبدالروف جان چې خوشی شي موږ به یوه ورځ هم دلته ونه درېږو. موږ د مجبوریت له مخې په دې بڼه د عدالت غوښتنه کوو، همدغه لوی لارې بندوو.
د عبدالروف په نوم دغه ماشوم شاوخوا درې میاشتې مخکې له بلخ ولایت نه وتښتول شو او تښتونکي له کورنۍ نه $1,000,000 غواړي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. لویدیز هیوادونو د میانمار یا پخوانی برما له پوځ وغوښتل چې د مظاهره کوونکو په وړاندې د لشخړو ډډه وکړي. داسې نښې لیدل شوي چې ګواکې د دې هیواد امنیتي ځواکونه دې ته تیاری نیسي چې هغه مخالفین وځپي چې غواړي د پوځ لخوا د دوه اونۍ مخکې کودتا په وړاندې اعتراضونه وکړي. پوځ د دغې کودتا په نتیجه کې د ملکي حکومت مشره آنګ سان سوچی له واک لري او هغه یې په کور کې نظر بند کړه. په هغې اعلامیه کې چې د اروپایي ټولنې، امریکا او کاناډا سفیرانو او د 12 اروپایي هیوادونو لخوا پرون خبره شوې، له کودتا راهیسې په دې هیواد کې د سیاسي مشرانو نیونې او د خبريالانو زورونه غندل شوې دي. په اعلامیه کې ویل شوی چې لویدیز د دیموکراسي، ازادي، سولې او سوکالۍ په چارو کې د میانمار خلکو د هڅو ملاتړ کوي او زیاته شوی چې نړۍ په دې هیواد کې وضعیت له نږدې څاري. د غراس په میانمار کې د امریکا سفارت امریکایي اتباعو ته سپارښتنه کړې چې د ګرزبندیز په مهال د ماښام له اتو د سهار تر څلورو بجو په امن ځایونو کې ځانونه خوندي کړي. د فبروري له لومړۍ نیټې چې پاوز کودتا کړي، د آنګ سان سوچی په ګډون په سلګونو سیاسي مشران او فعالان نیول شوي دي. او د اوکراین پاوز وایي درې سرتیري یې پرون د اوکراین په ختیځ کې په یوه چاودنه کې ووژل شول. پاوز په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې درې سرتیري یې د دونیتسک سیمې ته نږدې د نو لوهانسکي په ښارګوټي کې هغه مهال وژل شوي چې خپلو پوستو ته په لاره پرې یوه چاودیدونکې وسیله چاودلې. دوی نه دي ویلي چې دغه چاودیدونکې وسیله څه وه. تر دې دوه ورځې مخکې دوه نور بلاروسي ځواکونه هم وژل شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې دغلته له تیر اوړي راهیسې اوربند نافذ دی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. سموخه کله ازادي رادیو نوري ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنګي 1289 او په اکثره لویو خارونو کې د اف ام په 3.5 چپو خبرونه لري. که چیرته تاسو انټرنیټ لري، د انټرنیټ لاره هم زموږ رادیو اوریدلی شي او د غراس حالته د خبرونو او راپورونو متن لوستلی شي. د ویب پاڼه پته مو د azadiradio.com. لکه څنګه مو چې د خبرونه په سر کې هم وویل، د دې پروګرام ډیره برخه د سندرو میلمانو پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خولنده خبری برخه کې بيداو وري چې د ناتو د دفاع وزیرانو د کیدونکو غونډې په درشل کې د دې تړون یو شمیر سرچینو ویلي چې ناتو به په افغانستان کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي. دا د ورځنۍ غونډه د رواني اونۍ د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو داسې مهال جوړیږي چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداري ویلي چې له طالبانو سره د تیر کال پر شوې موافقه چې یو جزء ترمیم میاشتې پورې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل دي لسره غور کوي. طالبانو بیا مخکې له مخکې د ناتو له دې ډول پریکړه سره مخالفت ښودلی او ویلي دي ناتو باید غلطه محاسبه ونه کړي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
ناتو به په افغانستان کې خپل ماموریت دوام ورکړي. دا خبره د ناتو یو شمیر سرچینو د جرمني ډی پی خبري اژانس ته کړې ده. دغه سرچینو چې نمونه یې نه دي ښودل شوي ویل چې جرمني او نور متحدانو منلی چې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې به چې روانه اونۍ د چهارشنبه په ورځ جوړیږي له افغانستانه د لس زره سرتیرو د ایستلو په اړه پریکړه ونه کړي. دا د ناتو د غړو او د دې تړون د شریکانو هغه شمیر سرتیري دي چې په اوس وخت کې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې دنده ترسره کوي. دغو سرچینو ډی پی خبري اژانس ته ویلي چې ناتو به د دې پر ځای له طالبانو یو ځل بیا وغواړي چې شخړې کمې کړي او له افغان دولت سره د سولې د ټکنۍ پروسې د ګړندي کولو لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د فبروري د 9 موافقې له مخې له طالبانو سره ژمنه شوې چې ټول بهرني ځواکونه به تر می میاشتې پورې له افغانستان ووځي که دا ډله د سولې خبرو ته کښېني او په افغانستان کې شخړې کمې کړي. خو په دې وروستیو کې لیدل شوي چې طالبانو هم په افغانستان کې شخړې زیاتې کړي او هم یې له یوې میاشتې راهیسې په دوحه کې د خبرو میز پریښی دی. د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي طالبانو د شوي موافقې له مخې پر خپلو کړو ژمنو عمل نه دی کړی او هغه له سره ارزوي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پرون ازادي راډیو ته وویل چې دوی له خپل اړخه په دغه موافقه کې خپلې ټولې ژمنې عملي کړي او پر دوی لګول شوي تورونه بیا اساسه دي. نوموړي یو ځل بیا هیله څرګنده کړه چې مقابل لوری دغه موافقه بشپړه عملي کړي.
در نهایت ما باز هم امیدوار هستم که
په نهایت کې موږ بیا هم هیلمن یو چې دغه موافقه په درست شکل تطبیق شي او په دې برخه کې کوم ستونزې راپورته نشي،
مشکلات ایجاد نشوي.
د ناتو د دفاع وزیران په کیدونکو غونډه کې چې دوه ورځې به دوام کوي په افغانستان کې د خپل ماموریت د راتلونکو په اړه داسې مهال خبرې کوي چې د امریکا دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه چې آیا تر می میاشتې وروسته به هم د دې هیواد سرتیري په افغانستان کې پاتې شي او کنه رسمن پریکړه نه ده کړې. په عین حال کې د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ تېره اونۍ د بلجیم د دفاع وزیر لوی دیواین د ډانډر سره په کتنه کې په افغانستان کې د ناتو د حضور د راتلونکو په اړه خبرې وکړې. د ناتو سرمنشي وویل دا تړون اوس په افغانستان کې له سختې پریکړې سره مخامخ دی که پاتېږي له جګړو سره به مخ وي او که وځي د دې خطر شته چې دا هیواد بیا د ترهګرو ډلو په خوندي ځای بدل شي.
و موریدل چې د ناتو سرچینو ویلي چې ممکن دوی په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت وغځوي. دغه څرګندونې داسې مهال کیږي چې د همدې اونۍ په اونیو کې یعنی د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران په بروکسل کې سره جرګه کیږي. البته دغه کانفرنس هم له لرې واټنه د ویډیو کانفرنس له لارې جوړیږي او دوی به په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت په اړه برخلیک ټاکونکي غونډه ولري. تر دې مخکې د ناتو عمومي منشي ویلي چې دوی د افغانستان په اړه له پیچلې معما سره مخامخ دي. خاغلی ستونټلبرګ ویلي کچیرته دوی په افغانستان کې پوځیان پرېږدي دا هم خپل ګټې او زیانونه لري او کچیرې پوځیان د افغانستان راباسي هم دا کار هم زیانونه او ګټې لري. په همدې حال کې د سی ان ان یو تازه راپور چې څو ساعته وړاندې خپور شوی ښیي چې د ولسمشر جو بایدن اداره هم په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت پای ته رسیدو ته زړه نازړه ده او په افغانستان کې روان تاوتریخوالي د افغانستان د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون هم اندېښمن کړي. په همدې حال کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو په غیر مسؤلانه توګه وتلو په هیواد کې کورنۍ جګړې ته لاره هواره کړې. ولسمشر دا خبرې داسې مهال کړي چې له افغانستانه د شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو پرون دوه دیرش کاله پوره شول. تفصیل یې د ملالۍ بشیر په راپور کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو د وتلو د دودیرشمې کلیزې په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې ویلي د افغانانو د جهاد هدف د خلکو په خوښه د نظام ټینګښت وو، خو د شوروي ځواکونو د غیر مسؤلانه وتلو په نتیجه کې په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شوه.
هدف از جهاد برحق مردم ما
زموږ د خلکو د برحق جهاد هدف دا و چې له افغانستانه د شوروي ځواکونو له وتلو وروسته د خلکو په خوښه نظام رامنځته شي چې ملي او نظامی بنسټونه پیاوړي کړي او د دولت ساتنه وکړي. خو د شوروي ځواکونو وتل مسؤلانه نه ول او د هیواد د راتلونکي لپاره هیڅ ډول تدابیر په پام کې ونه نیول شول. په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شوه. د افغانستان ملي بنسټونه او زیربناوې له منځه ولاړې.
نیروهای امنیتي او زیربناهای افغانستان از هم پاشید.
شاغلی غنی زیاته کړه چې د سولې لپاره مناسب فرصت برابر شوی داسې سولې چې پکښې پوځي او ملکی بنسټونه خوندي او د پخوا په پرتله لا پیاوړي سي. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا هم په یو اعلامیه کې ویلي هیلمند چې د سولې د ټینګښت په برخه کې رواني هڅې د 40 کلنې جګړې او تاوتریخوالي د ختمولو لپاره زمينه برابر کړي. په اعلامیه کې راغلي چې دوی د سولې لپاره د هر عملی اقدام هرکلی کوي. په قطر کې د سولې خبرې لیوې مودې راهیسې ځنډېدلې او افغان امنیتي چارواکو د هیواد په پلازمینه او ولایتونو کې د ناامنیو مسؤل طالبان بللي، هغه څه چې دې ډلې رد کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو د ماخام تر و بجو خبرونه لري. اوس هم د کابل چاپ نننې یو او د کابل چاپ د ورسپانو نننې یو تبصرو ترازو. په دې تبصرو پسې ورسته د سندرو میلمانو پروګرام واوري. دا پروګرام لمخکنه ثبت شوی دی.
مسیر ورسپانی د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ورستي سرګندونی راخستی چې ویلي که حکومت له دوی سره شوی هوکړي عملی نکړي نو ارګ به محاصره کړي. وړاندې لیکوال پر حکومت هم نیوکه کړي چې تر اوسه پورې باید د غشمانی عملی شوی وای. لیکوال ټینګار کړی که حکومت له اسلامي حزب سره هوکړه نه عملی کوي نو طالبان به هم پرې باور ونه کړي او زړه به خنه کړي چې له حکومت سره هوکړه وکړي. د سر مقل لیکونکي په وینا اسلامي حزب سره د هوکړې مکلفیت حکومت دنده ده او باید عملي کړي. د بندیانو خوشی کول په ملکی دارو کې د حزب اسلامي د غړیو جذبول د کډوالو راستنول او ځینې نور هغه مسایل دي چې د حکمتیار په وینا د حکومت لوري نه دي عملي شوي. خولس مشرۍ مانی د ګلبدین حکمتیار د سرګندونو په خبرګون کې ویلي هیڅ یو شخص او یا هم ډلې ته د دې حق نه ورکوي چې په زوره په ارګ کې واکمني وکړي. نغشان حزب اسلامي سره د سولې هوکړې د پلي کېدو کمیسون بیا ویلي چې تر اوسه د افغانستان له زندانونو د حزب اسلامي 1,000 بندیان خوشي شوي دي. هیواد دولتي ورسپانې لیکلي په افغانستان کې د طالبانو او ترهګریزو ډلو لخوا د جګړې او بریدونو شدت نه یوازې د سولې لپاره هیلې مړاوې کړې بلکې په کور دننه او په نړیواله کچه یې سختې اندېښنې هم راپورته کړې دي. وړاندې د امریکا د استخباراتي ادارې پخواني مشر ډیوډ پیچروس څرګندونې راخیستې چې ویلي طالبان یوازې غواړي چې امریکایي عسکر له افغانستانه ووځي او د دوی بندیان له بنده خوشې شي، خو په وینا یې په اصل کې د افغانستان وضعیت د جدي اندېښنې وړ دی او طالبان د سولې په برخه کې نه